پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې ده. موږ د مشال رادیو په خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درکوایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمیز موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې تر ورو خبرونه له احمد شاه مزن.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د خبر پرستنخوا وزیر اعلی ویلی چې دوی یوازې سړک یا موټر وی نه غواړي بلکې پر غربي لار دی اقتصادي راهداري ټولې منصوبې عملی کړل سي. د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په لمړي ځل یو بل سره د اړیکو نیولو لپاره د هاټ لاین یا مستقیم ټلیفون اسانتیا رامنځته کړې ده. او امریکا د ایران د لیرې واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او کمپنیو نوو بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویل دي چې دوی یوازې سړک یا موټر وی نه غواړي بلکې پر غربي لارې دي د چین پاکستان اقتصادي راهداري ټولې منصوبې عملي کړل سي. پرویز خټک دا خبره تیر مخسن تر هغه وروسته له پاکستاني رسنیو سره وکړه چې کله د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ژوب او مغلکوټ ترمنځ د سړک جوړونې د پروژې په پرانیست سره پر غربي لارې د کار پیلولو اعلان وکړي. پرویز خټک ویل چې پر غربي لارې دي د سړکونو یا موټر وی سربیره د اورګاډي پټلۍ د بجلی لاینونه د تیل او ګیس نلیکه فایبر اپټیک کیبل تجارتي مرکزونه او صنعتي زونونه هم جوړ کړل سي. نوموړي پر مرکزي حکومت نیوکه وکړه چې ټول پام پنجاب ته کوي او خیبر پښتونخوا یې په دې پروستره پروژه کې له پامه غورځولې ده. نوموړي وړاندیز وکړي چې مرکزي حکومت د شریکو ګټو د شورا غونډه راوبلي او ټولې صوبې په دې لړ کې په اعتماد کې واخلي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویل دي چې د فاټا د بېکورسو خلکو د بیا سنېدو لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. نوموړي دا خبره پرون د فاټا ځوانانو د لوبو لومړۍ میلې د پای د ستوري ته د وینا پر وخت وکړه. د ویل
پاکستان کی مسلح افواج نے ضرب عضب
د پاکستان فوج د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په نوم کوم عملیات پیل کړی دي. په هغې کې به هر څوک انشاءالله خپل برخه اچوي. په دې موقعه زه وسلوالو ډلو ته دا ویل غواړم چې کچرې هغوی د پاکستان ریاست او عوامو پر ضد کاروایانې بند نه کړي نو یو وخت به داسې راشي چې یو ترهګر به د پاکستان له خاورې ختم کړی شي.
ختم کر دیا جائے گا.
د سریته د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی هم وینا وکړه. ویل چې په فاټا کې به په راتلونکو څو کلونو کې د تعلیم او روغتیا د څانګو په ګډون د پرمختګ او بیا رغونې یو شمېر نورې پروژې ترسره سي چې د ډیمونو جوړول، قدرتي زیرمې په کار راوستل او قبایلي سیمې د پاکستان له لویو سړکونو سره تړل پکې شامل دي. د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په لومړي ځل یو بل سره د اړیکو نیولو لپاره د هاټ لاین یا مستقیم ټلیفون اسانتیا رامنځته کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه پرون ناوخته مشال راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو مشر قمندانان پر دې لیکه له یو بل سره مستقیم اړیکه نیولی سي.
د دفاع وزارت زمونږ د اپراسیون رئیس او د پاکستان د وسلوال پوځ د اپراسیون رئیس ترمنځ یو هاټ لاین جوړ شوی دی. کچېری د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کېږي نو کچېری په تکتیکي برخه کې نه حلېږي دوی به په تلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسلې ته به د حل لاره پیدا کوي.
تر دې وړاندې د پاکستان د پوځ ویاند لیفټیننټ جنرال اسیم باجوا پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي ول چې د چهارشنبې په ورځ په لومړۍ رابطه کې د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ پر پوځي چارو د دواړو هیوادونو د کور کمانډرانو د ملاقاتونو د نیټې او د پولې دواړو خواو ته د همکاري زیاتولو پر اقداماتو خبرې وسوې. د نوموړي په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ د هاټ لاین جوړولو پریکړه پر 28 دسمبر کابل ته د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د سفر پر مهال سوې وه. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري 11 بیا تر 15 نیټې پورې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو غونډه جوړه سي. سرتاج عزیز دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړه او څرګنده یې کړه چې د دې غونډې هدف دا دی چې څرنګه افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. نوموړي زیاته کړه چې د دې څلور اړخیزې غونډې پریکړه روانه میاشت په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس کې شوې وه. د تر څرګندونو مخکې روانه اونۍ د افغانستان د حکومت استازو ویلي و چې دغه څلور اړخیزه غونډه به په جنوري کې په کابل کې جوړیږي. تر اوسه د سرتاج عزیز د دې خبرې په اړه افغان حکومت څه نه دی ویلي چې ولې د غونډې ځای بدل شوی دی. امریکا د ایران د لری واټن وشتونکو بیلستیک توغندوی د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او کمپنیو نوی بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د واسټری ژورنال او روټس خبری اژانس راپورونه لمخې په دوغو پلان سو بندیزونو کې په ایران، هانګ کانګ او متحده عرب اماراتو کې شاوخوا لس کمپنی او افراد چې د ایران د لری واټن وشتونکو توغندوی له پرمختیا سره په مرستې تورن دي پناه سي. امریکایي چارواکو ویلي چې د امریکا د خزانې وزارت د ایران او لویدیځ ترمنځ د جولای د میاشتې موافقې په چوکاټ کې دا حق لري چې هغه کمپنی او افراد په تور لیست کې شامل کړي چې د ایران د میزایلو په پروګرام کې د لاس لرلو شک پر کیږي. ایران ټینګار کوي چې د توغندیو پروګرام یې د ملګرو ملتونو د بندیزونو څخه سرغړونه نه ده او د دې هیواد ستر مذهبي مشر ویلي چې هر نوی بندیز به له اټومي موافقې څخه سرغړونه وانګیرل سي. خبرونه له مشال راډیو څخه اوري. د عراق وزیر اعظم حیدر البادی تیر ورځ وویل چې د ترکیه د عراق له شمال څخه خپل ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. ترکیه ځواکونه د عراق په شمال کې هغه عراقي ځواکونه روزي چې له داعش سره جګړه کوي. د البادی تر خبرو مخکې تیر ورځ د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری خبرداری ورکړ چې که چېرته اړتیا وه چې عراق له ځانه دفاع وکړي نو د ترکیه ځواکونو د مداخلې په وړاندې به په پوځي عمل لاس پورې کړي. بلخوا د ترکیه وزیر اعظم احمد داود اوغلو ان ټي وي ته ویلي چې دغه اختلاف د ناوړه تفاهم نتیجه ده او که بغداد غواړي چې له ځواک کار واخلي هغه د اسلامي دولت ډلې پر ضد وکاروي. نوموړي ویل انقره د عراق د ځمکني بشپړتیا درناوی کوي خو زیاته کړې ده چې بغداد د خپلې خاورې یو پر درېیمه برخه کنټرول نه لري. ترکیه د دسمبر میاشتې په لومړیو کې شاوخوا یو نیم سل عسکر د عراق د باشیکا پوځي مرکز ته څیرمه ځای پر ځای کړل. بیا یو شمیر پوځیان ویستل خو څرګنده یې کړه چې دا نسي کېدای چې ټول ځواکونه به باسي. ماسکو د هغه ترکی د نیولو غوښتنه کړې ده چې د روسي جټ الوتکې د پایلټ د وژلو ادعا یې کړې ده. دغه روسي جټ د تیره میاشت ترکیې له شام سره پر پوله ویشتلې وه. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زاخاروا پرون وویل چې موږ له ترکی چارواکو غواړو چې سمدستي اقدام وکړي او الپرسلان چیلیک او د هغه ملګري ونیسي او د روسي پایلټ د قتل په تړاو یې عدالت ته وړاندې کړي. که څه هم د ترکیې له حریت ورځپاڼې سره په یو مرکه کې چې د تېر یکشنبې په ورځ خپره سوه ترکمن یاغي چیلیک د دغه پایلټ د وژلو مسولیت نه دی اخیستی خو ویلی دی چې غچ اخیستل یو فطري حق دی او د هغه وجدان به د یوه شخص په خاطر چې هر ورځ د ترکمنانو په ولسي وګړو بمونه غورځوي ونه ځورېږي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه ساس پام د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو پر لور راګرځم چې سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه. یو امریکایي ډالر په یو سل پنځه روپۍ پنځه نوي پیسې اخیستل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ پنځه ویشت پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل پنځه پنځوس روپۍ شپېته پیسې او په یو سل شپږ پنځوس روپۍ لس پیسې. یو یورو په یو سل څوارلس روپۍ شپېته پیسې او په یو سل پنځلس روپۍ لس پیسې. د متحده عرب امارات درهم پاته ویشت روپۍ اتیا پیسې او په نهه ویشت روپۍ لس پیسې. د سعودي عرب ریال پاته ویشت روپۍ او پاته ویشت روپۍ شل پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ یو شپېته پیسې او په یو روپۍ درې شپېته پیسې. او دوه سوه اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه دوه اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات شل، بنو کې سلور او دولس او کوټه کې به کم نه کم صفر او زیات نه زیات پنځلس ډیګری سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم پرون د بلوچستان په جوب کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري د یوې برخې لارې جوړولو فتوا وکړه. د خیبر پختونخوا لا وزیر ویلي چې مرکزی حکومت دوی د لویو سړکونو جوړولو په خبره نه غولوي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین بیا پرون په پیښور کې یوې غونډې ته ویلي چې د بېکوره کړل شوو قبایلو بیرته کورونو ته د لیږلو په کار کې پرتې ټولې ستونزې به حلوي.
ان کی اپنے گھروں میں دوبارہ آبادکاری میں جو رکاوٹیں حائل ہیں انہیں دور کیا جائے گا.
او د خیبر پختونخوا حکومت ہیلہ مند دے چې د نوې صنعتی پالیسۍ عملی کیدا به د هیواد سرمایہ کاران وہ سوی چې په دغه صوبہ کې پانګونی وکړي.
کراچی اور لاہور میں غٹ غٹ شیطان کی دی بار موت کی پکانے چي دي خپل دے صوبہ کې د انویسٹمنٹ
کي. یو شمیر نور رپورٹونه هم اوري. ہیلہ دال مشال ریڈیو سروس. او دا هم مولانا موضوع لاغه ورسته چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د بلوچستان ژوب ته د سفر پترس کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري دی وی برخه چې ژوب مغل کوټ سړک نومیږي د جوړولو د چارو پرانیست وکړه. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې مرکزی حکومت دی د وړو پروژو په پرانیستلو سره دغه او بلوچستان صوبي حکومتونه ولسونه نه تیرباسي. د پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک بیګا د پاکستان لیوا شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې مرکزی حکومت دی پر لویو سړکونو او د ریل پر پټلیو سربیره د سوداګرۍ او توانایي نورې مهمې پروژې چې په خبرې په اقتصادي راهداري کې شامل دي هم دوی ته ورکي. نوموړي په دغه لړ کې د شریکو ګټو د شورا یا سی سی آی د یوې غونډې را بدلو غوښتنه هم وکړه. له پیښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
وزیر اعلی پرویز خټک تیر ماسخوتن د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې هغوی د مرکزی حکومت نه د مغربي لارې پترس کې یو سړک نه غواړي، بلکې هغوی غواړي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري د منصوبې ټول جزئیات د خیبر پختونخوا صوبې نه تیر کړي شي. مونږ ته نه سړک پکار دی او نه موټروی، مونږ ته کوریډور پکار دی چې پکې اپټیک فایبر، د ګیس پایپ لاین، د ایل این جی لاین، د بجلی نوی لاینونه او د ریلوی لاین موجود وي. چې دا ټول جزئیات وي نو دې ته به کوریډور وایي. که دوی یوازې یو سړک جوړول غواړي نو دا دې هم چرته بل ځای کې جوړ کړي، مونږ ته کوریډور پکار دی. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري د ټولو جزئیاتو رخ د کراچۍ نه د پینډۍ اړخته دی او په دغه جزئیاتو کې د پښتونخوا صوبه د پامه غورځول شوې ده. اپټیک فایبر د پینډۍ نه تر کراچۍ پورې غځول کیږي، د ګیس لاین د گوادر نه تر کراچۍ غځول کیږي، د ایل این جی لاین د گوادر نه تر پینډۍ غځول کیږي او د بجلی نوی لاینونه هم د گوادر نه تر پینډۍ غځول کیږي. نو خیبر پختونخوا چرته لاړه او کارخانه به چرته جوړیږي؟ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د اقتصادي راهداري د لوی منصوبې په لړ کې په کار ده مرکزی حکومت د شریکو ګټو د شورا یا سی سی آی میټینګ راوبلي او په کار ده مرکزی حکومت په دغه آئینی ډګر ټولې صوبې د لړ کې په اعتماد کې واخلي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د فرست فاټا یوت فیسټیوال په نوم د قبایلي ځوانانو د سپورتي لوبو لومړی میلا پرون د پېښور په قیوم سټیډیم کې پای ته ورسېده. د میلې پای غونډې ته په خپلو ویناو کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د بیکور کل شو قبایلو زر تر زره کورونو ته د بیرته لیږلو او په قبایلي سیمو کې د پرمختیایي چارو پیلولو ژمنې وکړې. له پېښوره د زلان یوسفزی رپورٹ اورو.
د فرست فاټا یوت فیسټیوال یا د قبایلي ځوانانو د لوبو د لومړی میلې د اختتامی دستورې په موقع مشر میلما صدر ممنون حسین خپل وینا کې نږدې ټولې خبرې د لوبو پر ځای د ملک په امن او امان او د ضرب عزب عملیاتو په کامیابی وکړي.
پاکستان کی مسلح افواج نے ضرب عزب
د پاکستان فوج د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب په نوم کوم عملیات پیل کړي دي، په هغې کې به هر څوک انشاءالله خپل برخه اچوي. په دې موقع زه وسلوالو ډلو ته دا ویل غواړم چې کچرې هغوی د پاکستان ریاست او عوامو پر ضد کاروایانې بند نه کړي نو یو وخت به داسې راشي چې یو یو ترهګر به د پاکستان له خاورې ختم کړي شي،
پاکستان کی سرزمین سے ختم کر دیا جائے گا.
صدر ممنون حسین دا هم وویل چې له قبایلي سیمو د بیکوره شوي خلکو د واپسې لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. زه خپل قبایلي اولس ته دا یقین ورکوم چې د دوی ستونزې به په خاصه توګه هوارولی شي او د دوی په خپلو کورونو کې د بیا آبادۍ په لار کې خندان به هم لرې کولی شي.
ان کی اپنے گھروں میں دوبارہ آباد کاری میں جو رکاوٹیں حائل ہیں انہیں دور کیا جائے گا۔
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب احمد خان ہم پدے موقع اویل چې د بے قرشوی قبائلی اولس خپل سیمو ته د واپس ترسنگ دوی د قبائلی سیمو پر پرمختیا ہم کار پیل کرے دے۔
کیا آپ دیکھیں گے کہ چند سالوں میں فاٹا کی تعمیر اور ترقی،
تاسوبہ پر اروان سو کال کی پا قبائلی سیمو کی پرمختیا، تعلیمی ہلے زلے، د روختیا د اعلی درجے اسانتیاوی اوئی نے، او دے سرا سرا با مونگ قبائلی سیمے د ملک د غٹو سڑکونو سرا تڑو ڈیمونا بجوڑو، د قبائلی سیمو قدرتی زیر میں با پکار راولو، او دغا ڈاول نور تجارتی حل زلے زمونگ د حکومت خاص هدف تے،
ایک خاص آبجیکٹ ہے۔
گورنر خیبر پختونخوا ہر کال د قبائلی زوانانو لپاره د لوبو د میلے د لڑائی د جاری ساتلو ژمنه وکړه، او صدر ممنون حسین گورنر او اړوندو ادارو ته په قبائلی سیمو کې د سپورٹس کمپلیکس جوړولو ہدایات جاری کړل۔ زلان یوسفزے، مشال ریڈیو، پیښور۔
د مشال ریڈیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زرا یو سل دیش پنځل زرا درې سوه شپېته پنځل زرا اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي۔
اوریدونکو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک پرون د اسلام آباد په یوه هوټل کې یوې غونډې ته په وینا کې د دغه صوبې لپاره د نوې صنعتي پالیسۍ د پیل اعلان وکړل۔ د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د نوې پالیسۍ عملي کېدو په ترڅ کې به د هیواد صنعتکاران او پانګوال په صوبه کې سرمایه ګزارۍ ته زړه ښه کړي۔ د مشال رادیو خبریال غلام غوث رپورټ راکوي۔
د نوی صنعتي پالیسۍ د مهمو جزئیاتو په لړ کې د صنعتونو او کارخانو لپاره د وزیر اعلی خصوصي معاون عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې په نوی صنعتي ښارګوټو کې د نوی کارخانو لګولو لپاره د ځمکې ترلاسه کولو 15% خرچ به صوبایي حکومت ورکوي، او د صنعتونو لګولو لپاره د بانک د قرضو 15% سود به حکومت برداشت کوي، او د بندر نه تر صنعتي ښارګوټي پورې د مشینری راوړلو 15% خرچ او په کراچۍ پورت باندې په مشینری د کسٹم خرچه به هم حکومت ورکوي، او د نوي صنعتونو د لومړی درې کلونو د بجلی 15% خرچ به هم حکومت ورکوي، او د لومړی لس کلونو پورې به د نوي صنعتونو نه انکم ټیکس هم نه اغیستل کیږي۔ د صنعتونو او کارخانو لپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي عبدالکریم خان زیاته کړه،
فرض کا مارک اپ 8% وی نه دي کې بس 15% حکومت ورکړي، نه یک نه زون کې دې فرض یو نه انویسټر راځي او هغه کا پلاټ اخلي 25% حکومت ورکړي، چې کوم یک نه زون دي دا هغه 25% په فریډ دې حکومت ورکړي۔
د پاکستان تحریک انصاف سینیټر او تجربه کار صنعتکار نومان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د پختونخوا صوبې نه د خرابو امنیتي حالاتو له وجې یو سل 15 لوی صنعتکارانو نورو ځایونو ته خپلې کارخانې منتقل کړې دي، او د نوې پالیسۍ سره به صنعتکاران واپس د خیبر پختونخوا مخه وکړي۔
موږ دا خیال دی چې پیکې وره کارخانهدار خو خپله به راځي دا نور کراچۍ او لاهور نغد غټ شیطان چې دي اخبار مو کسان چې دي پښتانه چې دي هغه به واپس راځي او خپل به صوبه کې به انویسټمنټ کوي کارخانې لګوي۔ دا خالی تیر دی چې څنګه خپل روزګار نه راوشي اور دې امر حالات شي د دهشتګردي چې دا ختم شي۔
د وزیر اعلی هاوس په خبر نه د خبر شوی بیان تر مخه په نوي صنعتي پالیسۍ کې په پښتونخوا کې د وړاندې نه موجود د 1200 صنعتونو د بیا فعالولو لپاره هم تګلاره جوړه کړې شوې ده۔ غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور۔
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مراغ ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غ مین له ژوند د سره نسته دا
غل په می ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته دی امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور هور بند کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولایز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
پاکستان ویلی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه به تر دوه اونیو په لنډ وخت کې په اسلام آباد کې جوړه شي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې د افغانستان حکومت ویلی دی چې دا غونډه به په جنوري کې په کابل کې په دې هدف جوړیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته لار هواره شي. د دې غونډې د ځای په اړه د کابل او اسلام آباد د چارواکو ضد او نقیض څرګندونې د احمد شیبر په راپورټ کې وو.
یو پاکستانی چارواکی وویل له طالبانو سره د سولې د عملی خبرو د پیلېدو لپاره به په جنوري کې په اسلام آباد کې غونډه جوړه شي. تر دې مخکې د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویلي وو چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره په کابل کې راغونډ شي.
څلور اړخیزه غونډه لاندې چې د جنوري په میاشت کې په کابل کې جوړه شي. غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترڅنګ چین او امریکا هم ګډون کوي او موخه د هغو پریکړو او فعالیتونو تعقیب دی چې د آسیا د نړۍ هېوادونو په کنفرانس کې شوي او مشخصا د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره د لازمو تدابیرو نیول او اماده کېدل څو هېوادونو ترمنځ یو پریکړه وي او هغه باندې عمل نه کول شاید ډېره سخته وي.
رویټرز شانس څرګندوي چې له طالبانو سره تر څوارلس کال د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې د خبرو ځای لا هم نه دی معلوم شوی او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم جګپوري سلاکار تیره ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د جنوري له لسمې تر پنځلسمې به دا غونډه په اسلام آباد کې وشي نه په کابل کې. سرتاج عزیز وایي چې په دې غونډه کې به د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان استازي برخه واخلي او د دې ناستې پریکړه روانه میاشت د آسیا زړه په کنفرانس کې هغه وخت وشوه چې صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د ولسمشر اشرف غني سره په اسلام آباد کې خبرې وکړې. د دې خبرې علت تر اوسه نه دی معلوم چې ولې د دې غونډې ځای چې تر دوه اونیو لنډ وخت ورته پاتې دی نه دی څرګند شوی. تر اوسه د غونډې د برخوالو یو لوري هم دا خبره نه ده کړې چې د طالبانو استازي به هم ګډون پکې کوي، خو کابل وای چې پاکستان د دې خبرو لپاره وارلمخه شرطونه نه لري او که چیرته څوک له خبرو پشا شي د پیکنګ او واشنگتن تر فشار لاندې براشي. ډیپلوماټان هڅه کوي چې د سولې دا خبرې بیا پیل شي. د جولای په میاشت کې وروسته تر دې له طالبانو سره د سولې خبرې وځنډېدې چې د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر خپور شو. امریکا او چین غواړي چې د سولې په دې بهیر کې مرسته وکړي، خو د افغانستان د حکومت دننه یو شمېر کسان لا هم پر پاکستان باور نه لري او له دې سره مخالفت کوي چې دا خبرې د پاکستان دننه وشي. دغه چارواکي پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین بشردګردی مکمل خاتمه
افغانان څوک دي؟ به شک چې
ډیره سخت راوړی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو چارواکو د مستقیم ځانګړي ټلیفون لاره د لومړي ځل لپاره اړیکې ونیولې او د دواړو خواوو د دفاع وزارتونو ویاندویان وایي چې تر دې وروسته به د سرحد په اوږدو کې د ستونزو د رامنځته کېدو په وخت له دغه مستقیم ټلیفون څخه کار اخیستل کیږي. افغان لورې دې اړیکې ته محتاطانه خوشبین دي. تفصیل د احمد شیبر ناورو.
د افغانستان او پاکستان د پوځي قمندانانو ترمنځ اړیکې ټینګ شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
د دفاع وزارت زمونږ د اوپراسیون رئیس او د پاکستان د وسوال پوځ د اوپراسیون رئیس ترمنځ یو هارد لاین جوړ شوی دی. کچېری د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کیږي نو کچېری په تکتیکي برخه کې نه حلیږي، دوی به په تلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسلې ته به د حل لاره پیدا کوي.
جنرال وزیری زیاته کړه چې پخوا هم د دواړو هیوادو د سرحدي قمندانانو ترمنځ دا ډول رابطې وي، خو دا ځل دا اړیکې په لوړه کچه دي. د پاکستان د پوځ ویان ډګر جنرال آسم باجوا وای د دې اړیکو پریکړه د اکشن بی پورس هغه وخت شوې وه چې د پاکستان لوی درسیز جنرال راحیل شریف په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. د پاکستان لوی درسیز وروسته تر دې چې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم په وروستیو کې خبرې وکړې روانه اونۍ کابل ته ولاړ. جنرال باجوا وای چې د پاکستان او افغانستان د اپراسیون د رئیسانو ترمنځ لومړۍ ټلیفوني خبرې تیره ورځ وشوې. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال وزیری د دې اړیکو د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې ژمنو ته سړی کلک وي او ټینګ وي او په رښتیا باندې ټولو پیښو ته په حیاتي بڼه باندې نظر وکړي نو داسې اړیکې هم ګټه لري. بې ګټې خو ځکه نه دي چې کله اوس د پاکستان له خوا نه کله چې اندښتونه وي د کونړ په سیمو کې یا په نورو سیمو کې اندښتونه کېږي او کاغذ مونږ د اپراسیون رئیس په هماغه وخت کې په هماغه شیبه کې د پاکستاني خوا ته ووایي او هغه اندښتونو مخه ونیول شي یا مثلا د نورو پیښو مخه ونیول شي دا بې تاثیره نه دي.
په افغانستان کې یو شمېر څېړونکي دا نظر لري چې په پاکستان باندې اعتماد نشي کېدی خو د افغانستان ولسمشر وایي چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې د ګټو پر بنسټ ولاړې وي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو یو تنظیم پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ وایي چې د 2015 زیږیز کال په اوږدو کې په دغه هیواد کې نامعلوم وسلوالو اووه تنه خبریالان وژلي دي. دغه تنظیم مشر افضل بټ مشال ریډیو ته ویلي چې دغه خبریالان په خیبر پختونخوا، خیبر ایجنسۍ، بلوچستان او همدارس سند صوبو کې وژل شوي دي. د خبریالانو د حقونو فعالان وایي د پاکستان حکومت او هم د مطبوعاتي ادارو مالکان د هغوی د امنیت د خوندیتوب لپاره د پام وړ ګامونه نه پورته کوي. اسلام آباد د رابعه اکرم خان رپورټ ورو.
د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ مشر افضل بټ اوویل چې په تېرې یوه میاشت کې په څلورو مختلفو شخصي ټلویزیونو حملې وشوې نو دا حالات خپل ځان ته توجه کوي. خو له بده مرغه حکومت په وړومبۍ دوه درې ورځو کې بیانونه جاري کړي او څه عملي اقدامات نه اوچتوي. افضل بټ خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د مطبوعاتو مالکان هم خپل عمله د وسلوالو نه محفوظ ساتلو لپاره څه اقدامات نه پورته کوي.
موږ له حکومته غوښتنه کوو چې کم از کم داسې قانون دې منظور کړی شي چې څوک په یو خبر خبریال برید کوي چې هغه ته سزا ورکړل شي. بل د وژل شوو خبریالانو کورنو سره مرستو لپاره موږ دا غوښتنه کوو چې د هغه جسد لا زمونږ په اوږو وي او موږ سره فکر د هغه د کورنۍ په حالات وي چې ورسره مرسته وکړی شي. اکثر چې کوم خبریالان وژل شوي دي نو د هغې اداره وایي چې موږ سره یې کار کولو خو اصل خبره دا ده چې د کوم شهادت هغې خبره کوي نو هغې سره نه د هغې د نوکرۍ تقررنامه وي او نه ورته د هغه د دفتره تنخواه ملاویږي او نه د هغه د شهادت نه پس د هغه د بچو کفالت پارت سکیږي.
یاد دی چې 13 میاشتې یونیسکو ډایرکټر جنرال اغلی ایرینا بوکو وخت خپل یو پیغام کې ویلی وو چې د صحافیانو تحفظ په اړه هغه ټول ملکونو ته د قانون سازۍ او مناسبه وسایلو د لارې د ضروري اقداماتو چتولو په اړه درخواست کوي او ټول ملکونه دا خبره یقیني جوړه کړي چې د خبریالانو په ضد د جرمونو تحقیقات او مقدمې هم کیږي. خو پاکستان کې د خبریالانو تحفظ لپاره کارکوونکي وایي چې د ملک صرف د یو خبریال ولی خان بابر د وژنې تحقیقاتو نه علاوه د نورو وژل شوو خبریالانو تحقیقات نه دي شوي. د دې په نظر چې حکومت دې لړکې د سنجیدګۍ نه کار نه اخلي. هم دې لړکې پاکستان کې د خبریالانو تحفظ او تربیت لپاره کارکوونکو اداره پاکستان پریس فاونډیشن وایي چې د کال 2002 تر اوسه پورې 80 خبریالان باقاعده هدف شوي دي او نور خبریالان په ناسازه حالاتو کې وژل شوي دي. د یادې ادارې مشر اویس اسلم علي مشال ریډیو سر په خبرو کې وویل چې د خبریالانو د وژنې تحقیقاتو لپاره پکار ده چې حکومت په وفاقي او صوبایي کچ دفتر جوړ کړي.
موږ حکومت ته خپل تجویز کې ویلي دي چې د مطبوعاتو خلاف د جرمونو مخنیوي لپاره صوبایي حکومتونه او وفاقي حکومت دی خاص سرکاري څارنوال وټاکي او یو دفتر دی ورلا جوړ کړي چې د مقدمې په صحیح توګه تحقیقات وشي.
اوس خو داسې کېږي چې پولیس د دې تحقیقات نه کوي او چې کومه د وژل شوو خبریالانو کورنۍ دي نو هغوی ته ویل کېږي چې خپل کیس واپس واخلي، هغوی ته خو سیکورټي هم نه وي نو هغوی کیس واپس واخلي.
یا د دې وی چې امنیسټي انټرنیشنل کال 2014 کې خپور شوی خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې پاکستانی خبریالانو ته خطره د سیاسي ګوندونو، وسلوالو ډلو او د استخباراتي ادارو لخوا ده. په دې رپورټ کې ویلي شوی چې حکومت خبریالانو لپاره خطرناک حالات د ښه جوړولو لوس کړی وو، خو په دې لړ کې د حکومت لخوا ډیر کم کوټل اقدامات اوچت کړی شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د احمد شاه زمينه د خبرونو لنډي زورو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویل دي چې دوی یوازې سړک یا موټر وی نه غواړي، بلکې پر غربي لارې دي د چین پاکستان اقتصادي راهداري ټول منصوبې عملي کړل سي. پریس خټک دا خبر تیر ماسن تر هغه وروسته له پاکستاني رسنیو سره وکړه چې کله د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ژوب او مغل کوټ ترمنځ د سړک جوړونې د پروژې په پرانیست سره پر غربي لارې د کار پیلولو اعلان وکړي. د پاکستان ولسمشر منون سین ویل دي چې د فاټا د بیکورسو خلکو د بیا ستنېدو لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. نوموړي دا خبره پرون د فاټا ځوانانو د لوبو لومړۍ میلې د پای د سرې ته د وینا پر وخت وکړه. د سرې ته خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسي هم وینا وکړه. ویل چې په فاټا کې به په راتلونکو څو کلونو کې د تعلیم او روغتیا د څانګو په ګډون د پرمختګ او بیا رغونې یو شمېر نورې پروژې ترسره شي. د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په لومړي ځل یو بل سره د اړیکو نیولو لپاره د هاټ لاین یا مستقیم ټلیفون اسانتیا رامنځته کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه پرونه وخت مشال راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو مشر قمندانان پر دې لیکه له یو بل سره مستقیم اړیکه نیولی سي. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې د جنوري 13 تر 15 نیټې پورې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د ساز او غونډه جوړه شي. نوموړي دا خبر تیر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړه او څرګنده کړه چې د دې غونډې هدف دا دی چې څرنګه افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. امریکا د ایران له لیرې واټن ویشتونکو بیلستیک توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او کمپنیو نو بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د واسټریټ ژورنال او ریټرز خبري اژانس د راپورونو له مخې په دغو پلان سوو بندیزونو کې به په ایران، هانګ کانګ او متحده عرب اماراتو کې شاوخوا 10 کمپنۍ او افراد چې د ایران د لیرې واټن ویشتونکو توغندیو له پرمختیا سره په مرستې تورن دي په نښه شي.
لن خبرونه مولا احمد شاه زمي اوریدل او سوریدونکو د جنو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداريو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله نه اورو.
مشرق رسپان خپل اداریا په مردان کې شوی ځان وژن کې بریډ لیکلی دا او رسپان لیکي چې ارمی پبلک سکول حمله کې ککړ څلور تر هغرو ته پانسي ورکول په ورځ په نادرا دفتر مردان کې شوی ځان وژن کې بریډ یې ممکنه ردی عمل کې دی شي او د افسوس وړ خبر دا چې زمنګ امنیتی ادارې یو وار بیا د دې خطرې مخنیوي کې کامیاب نشو. رسپان لیکي چې کله ځان وژن کې د نادرا دفتر ته د نوتو کوشش وکړو نو د ودرول لپاره یې پولیس اهلکار په موقع موجود نه وو. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د نادرا دفتر په ناقصه سکیورټی د نادرا چارواکو سره سره د پولیسو د غفلت او لاپرواهی پلټنې هم پکار دي. ورسپانه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې په ترهګرۍ کې کمی راغلی دی، خو دا هم حقیقت دی چې تر اوسه د ملک نه د ترهګرو په مکمله توګه خاتمه نه ده کړې شوې او چې موقعه ورته په لاس ورشي نو گزار کوي او مردان پیښه یې تازه مثال دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې نادرا دفترونو په شمول ټولو سرکاري دفترونو نه بهر واکترو ګیټ لګولو سره سره د پولیس او اف سي نفر دې هم تعینات کړي چې دا قسمه پیښو مخنیوي وکړي شي. وحدت ورسپانې خپل اداریا په سیالکوټ کې د داعش په مرکز په چاپی لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د چاپی دوران د یاد ډلې سره د تړلو اته کسانو د نیولو داوا شوې ده او د کسانو نه چاودیدونکي مواد، لپټاپونه، سیډیګانې او نور مواد ترلاسه کړي شوي دي. ورسپانې لیکي چې د سیډونکو لخوا ویل شوي دي چې نیول شوو کسانو بیت کړی وو چې پاکستان کې به د جمهوریت د خاتمې او خلافت قائمولو لپاره وسلوالې هلې ځلې کوي او او هغوی ټول پنجاب کې د خپل نتورک پراخولو په غرض په نوو برتیانو کار کولو. ورسپاڼه لیکي چې د شکمنو کسانو نیول کېدو سره د واکمنانو د هغه دعوو تردید شوی چې پکې هغوی هیواد کې د داعش د وجود څخه انکار کوي. له دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د داعش په حق کې والچاکینګ شوی او د داعش په حق کې تشهیري مواد ویشل شوي دي. ورسپاڼه لیکي چې داعش د پاکستان په شمول د ټولې نړۍ د امن لپاره خطره ده او د مذهب، رنګ، نسل، هیواد او ډلې څخه پرته بېګنا انسانان په نخه کوي، نو ځکه د مخنیوي لپاره به یې هم نړیوالې ورورولۍ ته خپل منځ کې لاسونه یو کول او هر رقم ممکنه مرستې کول وي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې دغه تندرو ډلې د مخنیوي لپاره پکار ده چې علمای کرام هم د انسانیت د احترام، درناوي، امن او مینې په اړه د اسلامي تعلیماتو روښانه کولو سره خپل فرض ادا کړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
برتانوی ګارډین ورسپاڼې په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل په وغونډه کې پر دې خبره چې احمدیانو ته مرتد وویل شي او کنه د شوې جګړې موضوع راخسته. بلخو امریکایي انډیپندنت ورسپاڼې په افغانستان کې د مرستندوی ادارو د کارکونکو پر وړاندې د امنیتي خطرونو په اړه یو لیکنه کړې ده. تفصیل یې له ملیحه امیرزاده اورو.
ګارډین ورسپاڼه لیکي د نهې په ورځ د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په غونډه کې هغه وخت دوه ملایانو ترمنځ سختې خبرې وشوې کله چې د کونسل مشر محمد خان شیرانی د دینی عالمانو نه پوښتنه وکړه چې آیا احمدیان چې د آئین له پلوه غیر مسلم ګڼل کیږي مرتد وګرځول شي که څنګه. په کونسل کې یو بل ملا طاهر اشرفي چې آزاد خیاله ګڼل کیږي په دغه مسله د بحث کولو په حق له سخت مخالفت وکړ چې وروسته بیا له شیرانی سره په خبرو خبرو کې په جګړه شو. شیرانی د پارلمان منتخب غړی دی. ورسپاڼه لیکي د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي وویل چې د احمدیانو په حق له بحث خطرناک ثابتې دی شو. دغه په خبره کې د کونسل پنځه غړو هم دا منلې وه چې احمدیان مرتد دي، نو دا به یوه لویه مسله وي او تشدد ته به یې لمن وهلې وي. بلخوا انډیپندنت ورسپاڼه لیکي په 2001 کال کې په افغانستان کې د امریکا او برېټانیې کاروایه پس د کومو لاسته راوړنو چې ذکر کیږي پای کې د صحت او تعلیم په برخه کې سرمایه کاری شامله ده. خو بیا د ورسپاڼې په خبره روانه اونۍ په کابل کې د سفارتخانې بهر د افغانانو یو لوی قطار یو بل تصویر وړاندې کړ چې یو طرف ته پکې د صحت مسلې دي، نو بلخوا په هیواد کې د طالبانو ګواښوم یو وارې بیا ور پیښتي. ورسپاڼه لیکي په هلمند او کندوز ولایتونو کې د طالبانو د حملو پس په دغه هیواد کې یو شمېر مرستندویا کارکونکو چې په زرګونو افغان وګړو پرې تکیه کوله خپل کار بند کړو. ورسپاڼه لیکي په کندوز کې چرته چې په اکتوبر میاشت کې په یو امریکایي هوایي برید کې یو اسپتال په نښه کړل شو، د ملګرو ملتونو په خبره وروسته اوس مرستندویا کارکونکي خپل کار پرېښودلو ته اړ شوي دي. ورسپاڼه لیکي د افغانستان د صحت وزارت په خبره په څوارلسو مشرقي او جنوبي صوبو کې د وسلوالو ګواښ له امله خواوشا یو لک ماشومان له واکسینو پاتې شو. پاکستان او افغانستان هغه یوازیني هیوادونه دي چې پولیو ناروغي پکې اوس هم موجوده ده. ورسپاڼه لیکي په لرې پرتو ځینو سیمو کې هیڅ ډاکټران نشته چې هلته د صحت کارکونکي د لږو پیسو په بدل کې خپل ژوند په خطر کې اچول نه غواړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردن کو مشال ریڈیو تا غوګی د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي سږ کال څه باندې یو ملیون کډوال او پناه غوښتونکي د مدیترانی په سمندر کې اروپا ته رسیدلی دي. د دې شمیر تر نیمایي زیات هغه خلک دي چې په سوریا یا شام کې له روانې کورنۍ جګړې تښتیدلی دي. دا د 2014 زیږدیز کال پرتله د کډوالو او پناه غوښتونکو په شمیر کې 15 برابره زیاتوالی ښیي. تفصیل د فرشته جلال زئی په رپورت کې.
ملګری ملتونه وایي دا خلک د سمندر پر خطرناک لار اروپا ته تیریږي او د دوی ستره برخه د نړیوالې ټولنې له لوري عاجل امنیت ته اړتیا لري. اروپایي حکومتونه په دې چې له پناه غوښتونکو او کډوالو سره څه ډول چلند وشي مختلف نظر لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره وایي چې سږ کال 1,503,000 غیر قانوني کډوال پر مدیترانه اروپا ته تیر شوي دي او لشته لږه 3,015 تنه په سمندر کې یا ډوب شوي او یا ورک شوي دي. سږ کال په اروپا کې د پناه غوښتونکو له ډلې نږدې 8,500,000 کسان یونان ته تر رسېدو وروسته نورو اروپایي هیوادونو ته تیر شوي دي. نو یونان د دوی اول تمځای و. دوهم اروپایي هیواد چې ډېر کډوال ورغلي ایټالیا ده. د ملګرو ملتو د سازمان له لوري دا تازه خپرې شوې شمېرې څرګندوي چې د سوریې 15 کلنې کورنۍ جګړې په نړۍ کې پر مهاجرتونو او پر اروپایي هیوادونو څومره اغېز کړی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې لږ تر لږه 2.5 لک کسان په سوریه کې په روانه کورنۍ جګړه کې وژل شوي دي. د دې بحران له امله لږ تر لږه 4 میلیونه انسانان نورو هیوادونو ته تښتیدلي. د سوریې خلک تر ډیره حده په لبنان، اردن، ترکیه او ځینو نورو سیمه ییزو هیوادونو کې پراته دي، خو ملګری ملتونه وایي چې د روان کال په پسرلي کې زیاتو کورنیو اروپا ته مخه کړه. د دې پناه غوښتونکو شمیر په اکتوبر کې بې ساري حد ته لوړ شو او ملګري ملتونه وایي چې یوازې په دغه میاشت کې 2 لک 300 زره کسان اروپا ته واوښتل. ملګري ملتونه وایي تر سوریې وروسته دوهم هیواد چې ډیر وګړي یې د سمندر له لارې اروپا ته تښتیدلي افغانستان دی. سږ کال اروپا ته د رسیدلو پناه غوښتونکو او کډوالو 1% افغانان دي. د پاکستان، نایجیریا، سومالیا، سودان، اریتریا، ګامبیا، مالی او یو شمیر افریقایي نورو هیوادونو خلک هم اروپا ته تښتیدلي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره هڅې همداسې متزلزلې پاتې شي، راتلونکی کال به هم د هغو کسانو شمیر زیات وي چې د سمندر له لارې اروپا ته د تګ هڅه کوي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیې په یو شمیر هیوادونو کې د کډوالو مخالف شعارونه نه دي کم شوي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمن د رواني اونۍ په پیل کې وویل چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د دومره سترو جوپو ورتګ په زغرده د ډلهییز اشغال هڅه ده. د هنګری حکومت هم د غیر قانوني پناه غوښتونکو پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د اروپا شورا د هنګری پر صدر اعظم تور لګولی چې هغو کسانو ته چې په خپلو هیوادونو کې له بحران او جګړې تښتي، د هغوی د دینی عقایدو او د پیدا کېدو د ځای په خاطر د جنایتکارانو، اشغالګرو یا تروریستانو په سترګه ګوري.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوری
انټرنیټ
www.jivaradio.com.
امریکای نیویورک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د نویو وسلوالو ډلو د راټوکېدو او د هغوی د فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې. دا لیکنه وایي امریکا ونتوانېده چې د افغانستان د 44 کلنې جګړې په ترڅ کې په هغه هیواد کې د موجودو وسلوالو ملا په مکمله توګه ماته کړي. د دې لیکنې تفصیل تاسو ته ورو. د نیویورک ټایمز رسپانې لیکنه وایي د ولسمشر باراک اوباما ادارې لږ تر لږه په محضر کې په افغانستان کې د ورپېښو نویو ننګونو په اړه له ډېر څه ویلو ډډه کړې ده. په داسې حال کې چې امریکا غواړي په افغانستان کې خپل دښمن القاعده له بشپړې ماتې سره مخامخ کړي، په هغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو، حقاني شبکې او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې حملو زور اخیستی دی. د اوباما ادارې پخوانیو چارواکو چې په افغانستان کې د القاعده پر ضد د امریکا په جګړه کې ډېر دخیل وو خپلې خولې پرانستې دي. د سی آی ای پخوانی مرستیال مشر مایکل مورل چې د افغانستان د جګړې په اړه یو کتاب هم لیکلی، ویلي زه په افغانستان کې د القاعده د بیا راژوندي کېدو په اړه اندېښمن یم. ماته معلومه ده چې دغه ډله به هم موږ امریکایان په نښه کوي. نوموړي زیاته کړې موږ باید په افغانستان کې د طالبانو د پیاوړي کېدو خبرې غم وخورو، او دا ځکه چې همدغه ډله ده چې د مخکې په څیر به القاعده ته په هغه هیواد کې پټن ځایونه ورکړي. د اوباما ادارې یو لوړ رتبه چارواکي بیا بله خبره کړې. هغه ویلي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیات د دې سبب شول چې وسلوال د افغانستان خاورې ته واوړي او په ترڅ کې هاغلته القاعده ته نوي جنګیالي په لاس ورشي. لیکنه کاږي امریکایي او افغان کمانډو ځواکونو 13 اکتوبر میاشت د افغانستان په یو جنوبي ولایت کې د القاعده یو تربیتي کیمپ په نښه کړل چې د پوځي چارواکو په خبره په سیمه کې د وسلوالو دومره غټ کیمپ تر دې مخکې نه و لیدلی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمبل د امریکا کانګرس ته هم 13 اکتوبر میاشت ویلي ول چې افغان ځواکونو تر اوسه له هغه هیواده د القاعده د لمنځه وړلو وړتیا نه ده ترلاسه کړې. د لیکنې تر مخه د افغانستان پر خاوره د القاعده د تربیتي کمپونو د شتون خبره د هغه هیواد په 44 کلنه جګړه کې د یاد ډلې پر وړاندې د امریکایي ځواکونو ظرفیت هم تر پوښتنې لاندې راولي. په لیکنه کې د افغان امنیتي چارواکو په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې له موجودو بهرنیو وسلوالو څخه ډیری یې د مرکزی آسیا له هیوادونو ورغلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې بیا د امریکا د یو استخباراتي چارواکي له خولې زیاته شوې چې د افغانستان دننه نوي ټوکېدونکي وسلوالې ډلې د امریکایي او افغان ځواکونو پر ځای تر ډیره په پاکستان کې د حملو پلانونه جوړوي او هڅه کوي چې د جنوبي آسیا په هیوادونو کې ځان ته ځای پیدا کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو هم دا اوس مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش اوس وخت خپل ټول تمرکز د هیواد ختیځو سیمو په تیره ننګرهار ته اړولی دی. دغه وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش د مشال رادیو افغان څانګې ته وویل چې د داعش وسلوال د ننګرهار په اچین او پچیګرام کې زیات فعال دي خو پر وړاندې افغان پوځیان کلکه مبارزه کوي او په خبرې چې هغوی ته سخته مرګ ژوبله هم اړولې ده. اخوا د ننګرهار ولایتي شورا او د پوځي چارو یو شمېر پوهان او د افغانستان د دفاع وزارت لخوا د داعش پر وړاندې عملیات کافي نه بولي او وایي چې باید د دې ډلې د لا پرمختګ مخه ونیول شي. له کابله د صفی الله ستانکزی رپورټ.
جنرال محمد رادمنش د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د داعش اکثره جنگیالي بهرني ادبا دي خو افغان پوځیان په وړاندې مبارزه کوي او په دې مبارزه کې بریالیتوبونه هم ترلاسه کړي دي.
داعشیان اکثرا په جلال آباد کې دي، خصوصا په پچیراګام او دغه اچین ولسوالۍ کې، او اکثرا خارجیان دي لکه ایغوریان، ازبکان، چچنیان او همدارنګه عربیان پکې شته او نور خلک د منطقې ورسره شته، او دا خلک اکثرا په جلال آباد کې دي او بعضی یې په کندوز، بدخشان، فراه او په هلمند کې وو، اما اوس اکثر خلک په جلال آباد کې دي.
ښاغلی رادمنش ویل چې افغان پوځیانو د داعش پر ضد عملیات جاري ساتلي او یوازې په دې وروستیو څو ورځو کې د داعش اتش پیته جنګیالي په اچین ولسوالۍ کې وژلې دي. دفاع وزارت په داسې حال کې د ننګرهار په ځینو ولسوالۍ کې د داعش فعالیتونه تاییدوي چې یادې ډلې د افغانستان په بېلابېلو سیمو په خاص توګه ننګرهار کې له افغان پوځیانو سره جګړې ته زور ورکړی او عام خلک یې هم زیانمن کړي. اخوا د سولې او شخړې انسټیټیوټ وایي چې داعش ورځ تر بلې د افغانستان په ختیځو سیمو کې زیاتیږي او اوس وخت په ټول افغانستان کې د احتمالي شمیرو له مخې د دې ډلې د جنګیالیو شمیر شاوخوا شپږ زرو کسانو ته رسیږي. د دغه انسټیټیوټ یو څېړونکي حکمت الله اعظمي د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د داعش اکثره غړي ازبکان دي چې د ازبکستان د اسلامي تحریک لخوا اداره کیږي.
ازبکستان اسلامي تحریک تر لاندې چې کوم د مرکزي آسیا جنګیالي جنګیر د هغوی تعداد د 5000 څخه تر 2000 په افغانستان کې شوتل شوی دی. د روف خادم سره تقریبا 300 څخه تر 500 کسان داعش سره یوځای شو. فی سعید خان د اورګزیو د ټایمز رپورت پر اساس باندې په ختیځ کې د ننګرهار ولایت کې په څلور ولسوالۍ کې 1400 داعش جنګیالي دي.
ښاغلی اعظمي وویل چې داعش لومړی په هلمند، زابل، بدخشان او کندز کې فعال وو خو اوس یې فعالیتونه په ختیځو سیمو کې د دې لپاره ډیر شوي چې روف خادم، عثمان غازی او ځینې نور مشرانی وژل شوي او جنګیالیو د افغانستان ختیځ مخه کړی ده. اخو په ننګرهار ولایت کې د داعش په وړاندې روانه مبارزه افغان کارپوهان او سیمه ایز چارواکي کافي نه بولي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبیح الله ازمري ازادي راډیو ته ویل چې افغان چارواکي د داعش د مرګ ژوبل شمیر زیات ښیي او دا په کار ده چې د دې ډلې په وړاندې جګړه لا نوره هم غښتلې شي. د پوځي او سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني هم ټینګار کوي چې افغان پوځ باید په ننګرهار کې د داعش د پرمختګ لکه مخه ونیسي او پرې نږدي چې دا ډله ډیره مخته ولاړه شي.
کوم عملیات چې په چین او ننګرهار کې ترسره کیږي که باید نه کوي تر کومه چې دل کیږي اره ورځ په دغه ساحو کې د پاکستان دغه بنیادګرایان کوم کسان چې داعش ته بیعت کوي دراتلو په حال کې دي. باید یو لوی عملیات وزارت دفاع تر نظر لاندې دای په کار واچوي.
خغلې کوستانه خبرداري ورکوي کو اوس وخت د افغانستان په ختیځ په خاصه توګه ننګرهار کې د داعش د فعالیتونو مخونه نیول شي نو دا ډله به په لندن راتلونکي کې د افغانستان لپاره د طالبانو ترڅنګ یو بل لوی سرخوګی را جوړ کړي. افغان چارواکي په داسې حال کې د داعش پر ضد مبارزې خبره کوي چې اوس وخت افغان حکومت او پاکستان په خبرو کې دي څو وکولای شي په سیمه کې د تروریستانو د لمنځوړلو پر سر موافقې ته ورسیږي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
په خیبر پختونخوا کې د کتابونو د چاپ ادارې وایي چې د پښتو کتابونو چاپ د پخوا پرتله زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ځینې لیکوالان وایي د کتابونو پر چاپ کولو خپلې پیسې مصرفوي او وروسته بیا له دوکانو د اغېستو څوک نه وي. دا په داسې حال کې هم ده چې په دې وروستیو کې د پښتو د نوموتو شاعرانو کتابونه بازار ته راغلي دي. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د پښتو ژبې کتابونه اوس ته مخکې نه زیات چاپیږي. د چاپ ادارې وایي که څه هم ډیر لیکوالان او شاعران د وس نه لرلو له وجې خپل کتابونه نشي چاپولی، خو بیا هم د پښتو ډیر کتابونه په 2015 کال کې مخې ته راغلل. د پېښور په خیبر بازار کې د کتابونو د یو دکان یونیورسټي بک ایجنسی یو کارکونکی وایي سږ کال د پښتو کتابونو زیات اخیستونکي وو.
پښتو شاعرۍ باندې زیات زور دی کنه، سموده خو بالکل پښتو وایي چې ختم شي وخت بیا هغې نه پس بیا راژوندی شوه.
په پېښور صدر کې د کتابونو د چاپولو یوه اداره پرنټ مین پبلیشرز نه اخلاق احمد وایي دوی په 2015 کال کې د خیبر پښتونخوا د کلتور د ډایرکټریټ لخوا د 20 نه زیات کتابونه چاپ کړل چې زیاتره پکې د شاعرۍ وو.
د کتابونو لا پرنټ کیږي د ډایرکټر کلچر مو سره 30-35 بکس یې کنه، 2-3-4 د هنکو بکس یو 2-3 پکې اردو ان داسې 25-25 پورې د پښتو کتابونه اگر اشعاری او ادب بارے کې د پښتو. نن سبا زموږ چې کوم د مورنۍ ژبه ده زموږ په خورې پښتو وي، بعضې نور شان پښتو. هغه کمپوزر ته چې کوم کمپیوټر لیکل کوي کنه هغه ته هم ډېره مشکل نو هغه پاله سره د پښتو کمپوزینګ هم پرېښو. نن سبا زموږ سره پښتو کمپوزران په شمال سره پښتو اکیډمۍ کې 2-3 کسان ناست.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه بیا لیکي په 2015 کال کې د پښتو سناسه 2500 کتابونه چاپ شوي دي چې زیاتره د شاعرۍ وو او ځینې بیا د نثر وو. په دغو کتابونو کې ځینې داسې هم وو چې مارکیټ ته یې تر 500 پورې کاپیان راغلي او بیا غایب شول. لیکواله او شاعره حسینه ګل تنها بیا وایي د پښتو د کتابونو لوستونکي اوس هم کم دي.
د پښتو کتابونه خو داسې بې موره بې پلاره دي، یتیمان یسیران دي چې ادیبان شاعران جزانان دونه محنت وکړي او بیا د هغې دپاره چاپ کول یو ډېره لویه ستونزه ده چې هغه دونه وس توفیق هم نه لري او بیا ادارې هم تاسو ته پته ده چې دونه ډېر زیات مضبوطې نه دي. دغه کتاب په پیسو باندې اخیستونکي خو زه وایم چې د نش برابر دي اړوشته دی نه.
د پښتو لیکوالان وایي په دغو کتابونو کې زیاترو لیکوالانو او شاعرانو په حالاتو لیکل کړي دي چې څنګه یې په سیمه کې بدامنی او نورې امنیتي مسلو ژوند له کړاوونو سره مخامخ کړی دی او ځینو بیا په ټولنیزو مسلو خبرې کړي دي. د پېښور د اسلامي کالج او پوهنتون استاد لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی بیا وایي له تېرې سمودې راهیسې د پښتو د کتابونو په چاپ او له دې سره د مینه لرونکو په شمېره کې زیاتوالی راغلی دی.
د پښتو کتابونه هر کال په باقاعده کې باندې ښه ډېر چاپېږي. اکیډمي آف لیټر یو ریسرچ کړی د هغې مطابق په ټول پاکستان کې د پښتو کتابونه زیات چاپ شوي دي. په دې کې د ټولو د ښه کتاب د اکرام الله ګران کتاب راغلی دی، ژوند تداسې بیا د هغې نه پس د ادیش شمس القمر کتاب اولمبیز راغلی دی، پیمانه د غزل، او د دې نه علاوه د خیبر افریدي تفصیلات اوس چاپ شوي دي. دا په کې هغه قابل ذکر کتابونه دي چې هغې ته خلک په انتظار وو.
اباسین یوسفزی دا هم وایي اوس د وخت له تېرېدو سره د پښتو کتابونو مینوال او لوستونکي هم زیات شوي دي.
د فرخندې اسد رپورټ مورېدو د کراچۍ د لیاري ټاونشپ په جونا مارکیټ کې د ملکنډ پلای کلي یو تن نظام الدین د کتابونو په خپل دکان کې د پښتو زاړه او نایاب کتابونه خرڅلاو ته ایښي دي، خو نوموړی وایي چې دغه ښار پښتانه اوسېدونکي د خپلې ژبې کتابونو اخیستو ته زړه نه ښه کوي. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ اورو.
زه د ملکنی جلسه د پلی اوسیدونکی یم او دا دکان په 1910 کې جوړ شوی دی او په دې کې د پښتو کتابونه ډېر د زمانې نه کې خودي شي او زموږ کوشش دا دی چې لکه دلته د پښتو هر کتاب میلاو شي.
نظام الدین د کراچۍ ښار د پوش سیمونه ډېر لري. زړه کراچۍ لیاري ټاونشپ د جونا مارکیټ په تنګو کوڅو کې یو داسې د کتابونو دکان لري چېرته چې د نورو ژبو د کتابونو سره سره د پښتو د زړو او نوو کتابونو لویه شمېره موجوده ده. په دغه کتابونو کې د پښتون تاریخ، ژبې، قصو، ناول او شاعری سره سره د ماشومانو لپاره لیکل شوی کتابونه شامل دي. نظام الدین وایي چې ټوله کراچۍ کې د پښتو کتاب یوازې د 200 وی او هڅه داوي چې د پښتو ژبې کوم کتاب هم چاپ شي هغه کراچۍ ته راوړي. د دکان د نننه د کتابونو په اړه هغه سداسي ویل،
دلته کې د پښتو د شاعرانو مکمل کتابونه ملاويږي، مثلا د حمزه بابا شو، د غنی خان شو، د خاطر شو، د خوشحال شو، د سائل شو، د دین علاوه په تاریخ باندې هم کتابونه ملاويږي، ناول هم ملاويږي.
په کراچۍ کې شاوخوا پنځوس لکه پښتانه آباد دي. دلته لږ تر لږه دولس ادبي ټولنې هم شته، ولې بیا هم د پښتو د کتابونو لوستونکي یا لیکونکي ډېر کم دي. نظام الدین په دې اړه وایي چې لیکوالان پنځوس فیصد د هغوی دکان ته راځي، ولې د کتاب اخیستونکي لکه د نورو ځایونو په رنګ په کراچۍ کې هم ډېر کم دي. او بیا په خصوصي توګه ادبي کتابونو والا کتونکي یا وړونکي خو ډېر په کمه شمېره کې دي.
د پښتو د کتابونو د سیل خو ډېر کم دی، خو لکه یو سړی دا بنارس نه راشي یا د لانډی نه راشي، هغه یو کتاب په تلاش کی او مونږ کوشش کوو چې هغه ته دا کتاب میلاو شي.
که څه هم دلته د پښتو لوی لوی کتابونه شته، ولې د دې دکان په دریم چت پراته د پښتو کتابونو کې ډېر په دوړو کې ډک هم وو. کم چې د دې خبرې غمازی کوي چې څومره خلک به د دې کتابونو اخیستو او لوستو ل راځي، خو بیا هم د کراچۍ ښار نه ډېر لرې په یو داسې سیمه کې د پښتو د کتابونو دومره لویه شمېره راوړل او خرڅول که یو اړخته معاشي تنګسیا پیدا کولی شي، نو بل اړخته دا خبره هم جوتوي چې د پښتو کتابونو مینوال په کراچۍ کې اوس هم موجود دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د دسمبر پر درویشتمه پیل شوی د فاټا یوت فیسټیوال په نوم د قبایلي ځوانانو د لوبو سیالۍ تیره ورځ د پېښور په قیوم سټیډیم کې پای ته ورسېدې. دا لومړی ځل و چې د قبایلي ځوانانو لپاره د سپورتي لوبو یوه ستره میله جوړه کړل شوې وه. خو د دغو لوبو ګډونوال ځینې لوبغاړي بیا ګیلې کوي چې مناسب او معیاري اسانتیاوې ورته نه وي برابر کړل شوې. له پېښوره د ځلان یوسفزي رپورټ او ورپسې یوه سندره.
د فرست فاټا یوت فیسټیوال یا د قبایلي ځوانانو د لوبو د لومړۍ میلې په اختتامي دستوره کې د پاکستان صدر ممنون حسین بریالي ډلو او لوبغاړو ته جایزې او مډالونه ورکړل. اختتامي دستوره کې د صدر ممنون حسین ترڅنګ گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان، د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام او له قبایلي سیمو د قامي سملې غړو ګډون وکړو. خو بیا د لوبو په میله کې برخه اخیستونکي زیاتره لوبغاړي د میلې له انتظام نو خوشاله. د باجوړ ایجنسیو لوبغاړي اجاز احمد مشال رډیو ته وویل چې د لوبو دوران لوبغاړو ته اسانتیاو ورکولو باندې مناسب پام نه و شوی.
دې باندې ډېرې زیاتې پیسې خرچ شوې، په هغه کې دې زیات لکه بوټان ورکړي، د هغه بوټانو چې کم معیار و هغه ډېر کم پیسو والو کړ، ډېر بیکاره. بل دا چې دلته نن د سهار نه دی تقریبا په آٹھ بجې دا پلیئرز راغوښتي دي، آٹھ نو بجې، اوس تقریبا ساڑھے چار بجې دي کنه، هیڅ هم نه دي خوړلي، د اوسه پورې بس دقه په اولګي خېټه باندې ولاړ. چارو جن نیولې خو ځکه چې لکه ټوله ورځ پاسم دلته په دې ګراوند کې تیر کړل.
د ایف آر پېښور یو بل لوبغاړی سردار افریدی وایي چې د لوبو د میلې په دې اتو ورځو کې د لخپل جیب څخه پیسې لګولې دي او وس د خپل حق د پیسو لپاره په انتظار دی.
اوس دا وایي چې نه کمرشته او نه سشته او نه پیسې راکوي. پنځه سو روپیه روزه هغه اوس پور نه راکړي، پنځه سو روپیه راکړي نورې سنه دی راکړي، اوس پدې نشته، اوس بدلته ولاړو ورته نجر هر څه تمو ویل خو وایي وس کورونو ته ځي.
گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان دستوري ته خپل وینا کې وویل چې د لوبو په دې میله کې څه کمی کوتاهی شوې دي، خو د روان کال میله به له دې پختوګه تر سره کیږي.
هماره نوجوانو کو جنہوں نے شریک ہوئے سارے ایونٹس کے دوران،
زمونږ چې کم ځوانان په دې لوبو کې شریک وو، هغه ته به ضرور څه کمی کوتا ہے په نظر راغلی وی. خو زه دوی ته یقین ورکوم چې فاټا یوت فیسټیول به هر کال کیږي او دا به هر کال په شاندار توګه تر سره کوو.
اس کو هر سال شاندار طریقے سے کر سکیں گے.
د قبایلی ځوانانو د لوبو په دې لومړی میله کې اتل سوا لوبغاړو په دیر شو بیلابیلو لوبو کې برخه واخسته. خیبر ایجنسی په لوبو کې یو سل درې او یا پوائنټونه ترلاسه کړل او د لوبو د بریالۍ ایجنسی جایزه یې په خپل نوم کړه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
ستاپ خندا کے مزا، ستاپ ادا کے مزا، ستاپ خندا کے مزا، ستاپ ادا کے مزا، اے نازنین لیلا، اے گلورین لیلا، ستاپ حیا، ستاپ حیا کے مزا، مزا ستاپ حیا ستاپ خندا کے مزا، ستاپ ادا کے مزا، اے نازنین لیلا، اے گلورین لیلا، ستاپ حیا، ستاپ حیا کے مزا، جانانا ستاپ حیا کے مزا. Thank you.
مزا پختان پیغلایت ستاپ وفا ستاپ وفا کی مزا مزا ستاپ وفا کی مزا مزا درو جانا نے ستا پرخت کے مزا پرد پرکھنا لرت ستا پزلا ستا پزلا کے مزا جانانا ستا پزلا کے مزا